تروي.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیریم او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هر کال د جنوري په 6 نیټه د عدم تشدد د ستر مبارز باچا خان اتلین منځل کیږي، نو له دغه کبله د نن په خبرونه کې تاسو سره د باچا خان د ژوند او کردار په اړه ځینې خبرې شریکوو. دا قصه زموږ سره د خیبر پښتونخوا د سوابې د مانیری کلی نعیم خان شریکی کړی دی چې د نوموړي خدای خدمتگار فردوس خان کاکا زوی دی او خپل هم باچا خان د ډیر نږدې نه لیدلې دی. نعیم خان وایي چې باچا خان یو ډیر عملی انسان و چې سبا یې ویل هغه به یې کول او خپل ملګرو ته به هم ویل چې کوم کار په خپله نشي کولی بل ته هم د کولو موایه. نوموړی زیاتوي باچا خان با د خپل ملګرو ډیر عزت کاوه، مینه به ورسره لرله او هڅه به کوله چې د ژوند په یو پړاو هم یوازې پرې نګدي.
شاه منصور کې چې تکیا د نواز په کور کې باچا خان داسې ملګري ته راټول شو چې ټول راټول شي، باچا خان تاسو کو یو عبدالحمید مشتره لوهارو کتبرو یو عبدالحمید مشتره راکو ته چې امیت خو نه جوړ دی کور کې پروت دی. باچا خان ټول ملګري پرې خود یو کس ځان سره کړ د حمید کور ته لاړ. اپخوا کورونه سو چې ډوډۍ به وي، خښنه به وپکي، غوښۍ به وي پکي او د میخو د غواګانو په ډوډۍ کې پروت و. باچا خان لاړ او سره کېناست، درنګ سره سره کېناست، دوای ورته وکړه او واپس ترې راغی. نو دا د باچا خان هغه عظمت و چې خپل ملګري لباس ښه د غوښانو ډوډۍ ته هم تپوس لته.
نعیم خان وایي باچا خان با د خپل پیغام د خورولو پښتنو د بیدارولو لپاره د پښتنو په کلیو بانډو ګرځېدو او د خلکو سره با په جرګو مرکو کې شریکېده. هغه به هڅه کوله چې په دغه مبارزه کې ټولې سختۍ په ځان وزغمي او دغه شان خپل ملګري هم عملی مبارزې ته آماده وساتي. نعیم خان د یو خدای خدمتگار لخلې د باچا خان د انسان دوستۍ او عظمت یو کیسه داسې کوي.
باچا خان د څلور ملګري سره وو او د صاحب زندي پر فورکا لري ولا کو باندې په دوره باندې راغلو چې کله سو وخت ته نجونو دا چې څلو سو چې په لارې باندې بخل راځي او ببر راځي نو تر کوم ملګری ګرادي په خپوي نو هغه به ګرادي نو باسي او تر کوم ملګری په ادل خپوي نو هغه دا هغه په شاب ورځي او هغه به وګونه پورې باسي. دا چې څلو سو چې کله یو خپل راغی په لارې تلل نو یو ملګری راځي چې راغی جرابي او د بل ملګري جرابي نه وي، دا ملګری د بل ملګري اوږي ته ورخوت او د پورې باسه. یو خپل خدمتګار په داسې وو چې هغه جرابي وي او د باچا خان جرابي نه وي. دا چې کوم خپل خدمتګار د دوه نومو نجو دی په نخت فیلي وو خو په نرتو ډېر نر وو. نو باچا خان نجو ته وویل چې نجو راخېږه. نجو کله دا ډېر ژر واغسي چې دا به خجل کېږي. زبوز ده باچا خان تو گو بان فوریگ مذبه چرین ده وبون توریزم. باچا خان وطبی چه نجو زر تا حکم در کن که کم مسیقل شوی ده داغی فیصلی نمان تاوری انه بطه نزاورم تا جرا بیری زمانیسته را پیشاتی ده تیر فوری باسم هم ات کسی وشوا که سنگا فیصل شوی.
باچا خان د شلمې پیړۍ هغه ستر سیاسي او اصلاحي شخصیت و چې د عدم تشدد د لارې یې په لکونو خلک د برتانوي راج پر ضد منظم کړل او د هغې یوه وجه دا هم وه چې هغه د تحریک د ټولو غړیو د ژوند نه ځان خبر ساته او هیڅکله یې هم هغه یوازې نه پرېښودل. نعیم خان د خپلو ملګرو سره د باچا خان د تړون په اړه وایي.
باچا خان په هریپور جیل کې و او دا خبره ماته حاجي شاه محمد د کاډو خان ته دیو خدای خدمتگار خو د پاتای ملګری شو خو دغه وخت دی ډیپټی سپرډنټ په پایریپور کې او د باچا خان سره اتی دد وکړو چې دغه خاندانې هغه سره نو دې چې په چوپیا راته نو باچا خان ته چې وي تاسو ته چې زه کلي ته ځم باچا خان والا یو روپۍ ورکړي او ورته یې چې لاړ شه او د صابۍ نه مالې ځان سره چې راځي نو ماله به سوچه غوړي راوړې. دی ډېر خوشحاله شو چې باچا خان هم ماته خدمت راغې. دی چې کله راته باچا خان اواز ورکړي شاد محمده غوړي به راوړي ځان سره خو د سرې میخې غوړي به یو ډلی راوړي. شاد محمد حیران شو چې یاره غوړي خو به نه لرم خو دا سره میخه به چرته وي. چې دی حیران شو باچا خان پیپوه شو ورته شاد محمد راشه مرغوس ته به لاړ شي او هلته به د جرمین خلیل الرحمن خدای خدمتګار په کور کې دوه سرې خیمېخې ولاړې دي او د هغه نه به ځان په نوم باندې دا یو روپۍ به ول ورکړې دوه ډلۍ ډلۍ غوړي به تېنه راوړي. عجیب صاحب ما ته دا خبره وکړه چې زه حیران شوم او فکرمند شوم چې باچا خان زر ساده یم باچا خان دا شنغر دی باچا خان ته مرغوز معلوم دی په مرغوز کې جرمین خلیل الرحمن معلوم دی او د جرمین خلیل الرحمن په کور کې ورته دوه میخې معلوم دي او د غل رنگ ورته هم معلوم دی. نو دا عظمت د بل یو انسان نشي کېدی چې کوم الله تعالی باچا خان لا ورکړو.
باچا خان خپل هم ډیر ساده ژوند تیرولو او پښتنو ته به هم ویل چې ځان د بیکار رسمونو او رواجونو نه لری وساتي او خپل وسیلې د خپل کور او قام په خیر راولي. نعیم خان زیاتوي باچا خان اگر چې د کور خانو خو ژوند د فقیرانو تیرولو.
د باچا کلی یو خدای خدمتګار عبدالقادر کاکا نوم یې چې هغه تلو اشنغر ته او اتمانزو ته لاړ نو هغه وخت چې دې څنګه ورورسېد نو باچا خان په کټ کې ډوډۍ ته ناست و. باچا خان وته سوتو او باچا خان دا یو ډوډۍ راوړه الله ګونډه کې په سلور لوخ کې بوله سره تل. باچا خان وته سوتو کوی راځه چې تا به ډوډۍ نه خوړلې اغم وی او باچا خان مان نه خوړلې ته لاړ نو کاڅه کې ترکاری وا کې نو سره او خپل د دې نه عبدالقادر کاکا د ځان نه سره د دې نه خپل سره ډوډۍ وړې وا او چې څنګه هغه د پولیس کې نه پرانستا باچا خان وکړه چې دې دا ډوډۍ سخت ده د سوابای نه ځان سره راوړې نن دا سړه ده. نو داسې وکړو چې خپله ډوډۍ عبدالقادر ته مخې ته کړه او د عبدالقادر نه ډوډۍ واغسته ځان ته مخې ته کړه. هغه ورته وي باچا خان ما خو خپله ډوډۍ ځان سره راوړې دا خو زما ده ستا ډوډۍ ستا ده. هغه ته عبدالقادر په دې دی نه اخلم چې زما ډوډۍ جلې نرمه ده ستا ده سخته ده خو زما د سوابای جوار ډېر خوښي. نو په دې هغه مطمئن کې چا واچي هغه سوابای جوار خوخی نو په دغه طریقه باندې هغه نه سړی وړې وړې هغه نه واغسته خپل په دغه وړې کې نه هغه عبدالقادر نه ورکړه.
باچا خان چې کله خپل سیاسي مبارزه پیل کوله نو د پښتنو ټولنه د بیکار رسمونو رواجونو سره سره د غربت او تربګنو هم ښکار وه. په دغه وخت کې هغه د علم درنا اقتصادي پرمختیا او عدم تشدد تبلیغ کولو او غوښتلې چې پښتانه د نړۍ د مهذبو قامونو سره سیال کی. د باچا خان په عدم تشدد څومره یقینو د نعیم خان نه اورو.
یار حسین کلی ته راغلو او سهر کې پاسې دونو جارو سره وا او کوجره کې جارو کوله. نو دې کې یو د هغه وخت یو مسلم لیدی په لارې کې دې د اچدای او کته کې باچا خان کې وجره کې جارو کوي ته تیر دی وی چې وګوري داس نغر نه چوری راغلی دی ازم یار حسین په کوڅو کې دی نو هغه صفائی نه کې جارو کوي. باچا خان سره یو ملګری چې ما څنګه تاسو سره خبرو کړی سر کې او هغه سره به چالار وخت په بډا وا هغه باندې دا د چوری له فز ځای نه چې ورې دانګل چې باچا خان وتا واګو یې مدو یې دې خرچا راځي وته چې تا باچا خان وته کوم کې دا صدر دی والا دا صدر دی ځان سره په بډا کا صدر دی واخلې ځا ما ته د داسې ملګرو ضرورت نشته ما ته هغه چولې وي ما ته څوک په ګټو دي اما ته څوک په ټوپو دي دا غیله جواب نه ورکوم. زما د امن پیغام دی زما د صبر پیغام دی زم امن خوښوم د امن لاره خوښوم. نو ځکه چې ته تشدد خوښي ستا لاره جدا ده او زما لاره جدا ده. چې مدو کاکا یې راولي دی هغه صدر ته ووه چې راواپس راغې چې راغې هغه سړی چې چا باچا خان ته کنځل وکړو دومره زیات پښیمانه شو چې ورغې د باچا خان نه معافي وغوښته او باچا خان نه جاري واغوښته او یې چې هغه الفاظ یې واپس کړ اته به جاري نه کړه جاري به زه پوښتنه کوم او دا جاري به زه شفا کوم. دا د باچا خان د امن او د صبر او د استقامت هغه پیغام چې په هغه به بل بدلون په بل ډول اثر کوي.
بچا خان په خپل سیاسي مبارزه کې د هیڅ سره هم تعصب نه لرلو او اکثر به ویل چې باید د سیاسي مخالفینو سره هم په عزت او احترام خبره وشي. نعیم خان وایي چې کله د کالباغ ډیم پر ضد بچا خان په خلکو کې بیداری پیدا کوله نو هغه ورسره ملګری وو. د هغه وخت یو کیسه داسې کوي.
بچا خان سره زما ډیر نږدې پیدا شو، کوم چې باندې چې بیمار و نه هغه ډیر زیات تکلیف لراته، کله چې برابر نو زما به سره ګرځېدل. کله چې بچا خان د کالباغ ډیم خلاف جدوجهدو نو هم ورسره ګرځېدم او مخالف به بچم خپل علما د پیپل پارټای سابقه امینه میامو ظفر شاه زیته چې موږ لاړو لیرې پیپل پارټای دا راو خو د دو سره خبرو کړم د کمیون شو او د دې پیپل پارټای د پلسانو نه د چیرندو د کالباغ ډیم مخالفت شروع کړ. دغه چې ولې نه خلاف کلاغه جد جهد کو دغه دوران کې ما بچا خان سره یو ځای خپل لږ ډیر وخت تیر کړی دی. بچا خان راغی زمونږ ځای ته نیو کس له موږ جوړی بچا خان نوم ساد ماګره ولا هغه له موږ پټ غونډه کې سر ډیر څه وکړل. بچا خان چې پوه شو هغه چې ونه کړي چې تا سره څه ډیر کال څه کړي دي هغه ته بچا خان راغی ما له موږ نه بس سره بشری کې جوړی کړی آی ځان سره کینو نو مخ کې پیو خو نه چې موږ غلا کړی وو او چې کله چیس کله نو کله دې چای واچول نو چای ګرم وا د پټ کې واچول. بچا خان خپل چای یې شو او د پټ کې واچول او چې داسې پټ خولي تک او سوري کې نو بچا خان سترګې دا ان څه داسې کته ویني. بچا خان لبره وکړل چې بره وکړه چې د پرښت دې ټول کو د بچا خان نوم محمد یاد خان او محمد یاد خان دې پټ کې دا او دې دا پیاله چې کې دا ان دې دا پیاله کله یې خسي نو بیا دې اوس کې تاسو ته لوړه ده دا پرچ د پیاله کې شو دوه د پاره دې دا پرچ د چای سکول د پاره نه دی.
نعیم خان زیاتوی چې هغه په ذاتی توګه د بچا خان نډر الهام خسته دي او د ژوند تیرولو لارې چارې ترې زده کړې دي. په دې کې یو اصول داو چې باید هر بنده خپل کار په خپلو کې او بل چاته پرې نګدي. یو ځل بچا خان د نعیم خان حجره ته داغه د پلار سره ملاقات لراغلی وو. په دغه موقع سو شو نعیم خان وای
چې د بیمارۍ په دوران کې بالکل چې بیالا د ویل سر تلا خطه به نو خو دې انتهایی بیمارو او د لاس ورمنې نیولې کېدل. زمون ځای سراغې دوی تیار وا او بچا خان لاس نیول کلاسي نیول زمون نوکر مارته ما بچا خان لم صابون راواله سیګار راواله او ما داوت وګو وتا واچا هغه چې بچا خان ته لوکه کې خدا نو بچا خان ولا لاس داسې کې نه بچي برځه اچوم ده انت ما ته دې ځل کې وي چې یره د نوکر به کېږي چې زبر ته واچم چې زه خپل ورګم اما وته وو باچولي زم نه کړم ما ته بچي ما ته وګو نه کې دایرن چې بچا خان دې په څو کې وګو نه دي چې په دې باندې دې انسس کړه او کوشش وکړه ما ته بچا خان دې بچي زما نه پلاسو کې فاسته دي او چې څو پورې په پلاسو کې فاسته نو زه په بل باندې وګو نه کړم. دا د هغه معمولی خبره ده که عام چاته وي خدا د هغه دې عظمت یو نخه وا چې هغه خدمت په خپل لګن نه په خپل کو په بل د نوکر د لاس په هغه وو خپل لاس ته نه چولي. دا ډیره لویه خبره وا او دا د الله تعالی لعنه شکر دې چې ما د هغه تاریخي ارث مراخ کې شو کم از کم صدیق خاله د زیات شي او ما د دې دې زیات شي او هغه شی ما خپل کړی ما له خپل نوکر مې کړی دا د لاس ما خپل لاس ته ما د خپل کور د زنانو د لاس مو د لاس ته نه دی کړی.
اوریدونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه بل ونه بعد ادم تشدد د مبارزینو په اړه د نور معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
اوریدونکو ستړي مشي د پښتنو په اوسنۍ شاعرۍ کې د مینې محبت په خبرو سربېره د ټولنیزو ناخوالو او روانو جګړو هم ژور اغیز لیدل کیږي. زه بشیر ګواکی مونند د سولې لپاره د شاعرانو پر هلو زلو غږیږو.
پجنګ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي پجنګ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي جنگ سے دسپو کار دے تو خون خرو کار دے داد بے عقل اخل کو تلی ونو کار دے جنگ دخکلا لمخا دخکلا رنگ تروری جنگ دسپرلی د غوټو د مستی ژوند مروری پجنګ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي
دا د اکبر سیال د کتاب جنگ دی اور ولګي څو شعرونه وو. نوموړی وایي چې د هر انسان په شان شاعر هم د ټولنې د استادې په توګه د روانو حالاتو تر اغیز لاندې راځي. هغه د سولې پر لور خپرونې ته زیاته کړه چې نوموړی له روانو جګړو دومره تنګ او ستړی شوی چې همیشه د دغه جنگ د ختمولو نه یوازې غږ کړی بلکې خلک یې هم هڅولي چې خپلې ستونزې له سولیزو لارو حل کړي.
که یو لیکوال یو شاعر د خپل حالاتو د خپل قام او هیواد د ستونزو ادراک و نه لري نو شک به پیدا وکړي چې شاید د دې وجدان مړ دی یا ناکاره شوی دی. پنځوس کالم عمر مې دی او په پنځوس کال کې ما څلوېښت کاله په دغه خپل منطقه کې په خپل وطن کې په لر ابر افغانستان او پښتونخوا کې ما بغیر د جنگونو نه نور هیڅ نه دی لیدلی. ما څلوېښت کاله مسلسل د دغه ډزو اوازونه اورېدل، د دغه دماکو اوازونه مې اورېدل، د دغه توپو ټینګونو او جازونو بمباره او درزهار مې اورېده. من خپل سترګو لیدل چې زمونږ په لکونو پښتانه افغانان هغه ته تیغ شول، هغه حلال شول، هغه در بدر کړی شول، هغه تباه کړی شول، هغه د ژوند لاسپسر کړی شول. نو څلوېښت کاله زما په پنځوس کلن ژوند کې څلوېښت کاله چې یو انسان مسلسل د جنگی صورت حال سره مخامخ وي، د هغه سوسایټي، د هغه ټولنه تباه شي، د هغه اقدار د منځه لاړ شي، د هغه مارکیټ، د هغه اقتصاد، د هغه سیستم تباه شي، د هغه ژوند په ټپه ودرېږي، د هغه بچي په ډیرانونو ګرځي، د هغه بچي سبق نه وي.
گلالی گلالی گل گل سوانا او بینو لمبے دل ستا گل گٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل درو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل درو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجود دور نا اب دشمن پورشا ساتھ وجہ دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا ساتھ نسلنا گلالی نسلنا لوی پپارو دو کشل دتر تاو مینے دو وفارن گناہ توی په بارودو کې شل د هر ذکر نوینه ساسي د خفقان وطن هر ذکر نوینه ساسي د خفقان وطن ستاسو وجود ورنا
کله چې په 1998 کلونو کې افغانستان کې تازه پیل شوې جګړه په 1999 کلونو کې په زور کې شو او په کورنۍ جګړه بدل شو، نو د لغمان اساق ننګیال د خپل شعر لاري د جګړو پر ټولو غاړو غږ وکړ چې د امن لار خپل کړي.
دا کلی مو ورانوي، دا کلی مو ورانوي، ګوري چې هلته د شنو ولو تر شنو سورو لاندې، ګوري د شنې ویالې تر څنګه د جلګو د پاسه یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی، او تر وړې لوپټې لاندې په خوب وړو سترګو د ناز په غیژه کې کوچني شینکي خوبونه ویني. ګوري چې هلته لکه زر کې زموږ د کلی نجونې، ګورې چې هلته د بامو پر سر نور سنجونې کتار کتار د لمر پر وړاندې
خپل پیکي جوړوي، یو په مینو ژبو د پیغلتو وکې د ځوان هوا سندرې وایي. دا کلی مورانه وې، دا کلی مورانه وې، دا کلی مورانه وې، دا کلی مورانه وې، کلی موران وے، دا کلی موران وے. کورے چھ حال تلے ہاوس پہ رکو ڈالو زنے، کورے چھ حال تا دے دے تورے ترواگ مل گی گی سانس گروی جی گی گی سوز من آواز رازی دے انتظار دے بند سرو گلو نو لارے ساری. داکل اے موران وے، داکل اے موران وے، داکل اے موران وے، داکل اے موران وے.
دا پختو ژبی گن هغه شاعران چې د خپلې رومانتیکی شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي هم د جګړو له اغیز او د سولې د ضرورت لتاوه لري نه دی پاتې شوی. پیر محمد کاروان تر ډیره د خپل رومان لرونکي شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي. داغه یو مشهور دغه شعر کرن خان ویلې،
تګی ټول در پس مړخ کاری جانانا، تګی ټول در پس مړخ کاری جانانا، پمره کې دیو با کاری جانانا، هاي پمره کې دیو با کاری جانانا، تګی ټول در پس مړخ کاری جانانا، تګی ټول در پس مړخ.
پیر محمد کاروان وخت نا وخت حالاتو هم خفه کړی دی. نوموړی د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې هغه په وطن کې د قرارۍ په هیله نږدې یو کتاب شاعري کړي او کوشش یې کړی چې خلک د تشدد پرېښودو ته وهڅوي.
وطن کې حالات دومره د بدمرغۍ او بدبختۍ انتها ته رسېدلي دي چې سړی بس هر طرف ته نظر اړوي، نو دغه د دې وطن خبرونه په وینو په اوښکو لامده دي. نو سړی وایي چې دا چې هر ډول شعر دی چې مقصد د وطن خبره به کې ده، که دا په تغزلي انداز راغلی دی او که دا په غیر تغزلي انداز دی، یو پیام به کې دی، د پیام دپاره کشعاري هم دی، یو پیام رسوي، یعنی دغه دواړه خبرې به کې شته دي په دې شعرونو کې.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. پښتنو شاعرانو د تاریخ په اوږدو کې نه یوازې د شعرونو جوړولو او خلکو ته د تفریح برابرولو کردار ترسره کړی، بلکې د مورخینو په توګه هم پښتنو ته د مختلفو دورونو پیښې وړاندې کړې دي. دوی اکثره وخت د ظلم او جبر په مقابل کې ودرېدلي او ټولنه یې له تشدد او جګړو ساتلې ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر اقبال شاکر دغسې یو مثال لري.
چې کله په سواد کې او ځینې په دې وطن کې دا حالات داسې خرابېدو طرف ته روان وو، لکه دلته یو ایف ایم چینل به چلېدو په هغې باندې داسې خبرې کېدې. په 2008 کې دغه وخت کې مونږ زموږ تنظیم د مرستیال لیکوال مل ملکن د خوش قسمتۍ نه هغه وخت د تنظیم صدر زه وم، مونږ ته دا احساس وشو چې یاره دلته څه چل کېدو والی دی. دا دا قسم خبرې چې د دې چینلونو کېږي دا داسې ناپېژندلي ورته خلک چې اوړي را اوړي دلته. نو مونږ په 2008 کې په بټخیل کې یو درې ورځنی امن کانفرنس وکړو او کتاب میله مو وکړه. په هغې کې مونږ نمایش وکړو، درې ورځې مونږ مشاعرې په هغې کې وکړې. په هغې کې مونږ د هغه وخت وزیران مشیران او انټلیکچوئل مشران راوستل چې وایي به دې حالاتو باندې خبرې وکړي. مونږ چې کوم ځای ته خپل پیغام رسولی وو دا دغه حالاتو نه ډېره زیاته متاثره نه شوه، بلکې مونږه یو الارم غږولی وو چې وایي ګورې داسې څه چل کېدو والی دی او ریډ الرټ تاسو اوسئ. او هغه د دې شاعرانو ادیبانو د تنظیم کمال وو چې زمونږ د علاقه د دغې خبرو نه څه د ډېره حده پورې بچ پاتې شوه.
سترګي یو زړه مت یې ژوندو بمت یې، سترګي یو زړه مت یې ژوندو بمت یې، شکر نعمت زمون چشتا یوشت مت یې، زمینی کور زمون وطن مور زمون، زمینی کور زمون وطن مور زمون،
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. دغه د جاوید امرخیل په غږ کې په زړه پورې سندره پیر محمد کاروان لیکلی. هغه د دې سندرې د یو مینوال کیسه کوي، وایي چې د امن ترانې څومره ډیریږي همغومره به ټولنه کې تشدد کمیږي.
د دفتر نه راوتلی وم، د ټیکسي موټروان ته مې لاس ورکړ، هغه ته چې ورنږدې شم دغه ژبه نو پښتو کې ژبه نه چلېده، ما ورسره فارسي شروع کړه. بیا نو په دې کې ناڅاپه ده وویل چې داسې ما سره پښتو سندرې دي او زه په اصل کې کاکړ یم او دلته په شوکیو کې په کابل کې لوی شوی یم، پښتو باندې کم کم خبرې کوم، قسم مورنۍ ژبه هم وه او فارسي باندې ډېر غږیم. بیا همدغه ترانه یې وښودله وایي چې یو هغه ویلې ده جاوید امرخیل نوم یې واخیستو. ما ورته داسې په خندا کوم، هغه داسې ما شعر دی او وایي دا خو نورمونه باندې ګران شوې، وایي والله وایي دا خو وایي ما تا ته په غیاب کې وایي دعا کولې وه سندرغاړي ته مې کولې تا ته چې د وطن خبره مو کړې ده. نو ما خامخا ما ته دا خبره په دلیل په ثبوت ورسېده چې یعنې په امن کې شاعري او هنر خامخا رول لري. او بیا دا زموږ تاسې وطن دا مور وطن، یعنی بور هم دا وراره هم دا او په یتیمانو په شهیدانو د دې مور ښکاري دا زموږ تاسو وطن.